چې د صدر اعظم په بدلون سره به په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي. خو لا د نوي صدر اعظم له ټاکنې څو اونۍ نه دي تېرې شوې چې د پخواني صدر اعظم په شان نوی هم د سترې محکمې له فشار سره مخ شوی دی. د رویټر خبري اژانس د پاکستان اوسني سیاسي وضعیت ته کتنه کړې او په دې اړه یو راپور خپور کړی. غټ کې اجمل ان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان اړیکې د خپل پخواني دوست امریکا سره د بیلابیلو مسلو پر سر خرابې شوې، دا هیواد له یو داخلي بحران سره مخ کاری. د دې هیواد پخواني صدر اعظم یوسف رضا کیلانی د پاکستان سترې محکمې له دې عمله له دندې لرې کړ چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد یې د اداري فساد د شتو تورونو په څېړنه کې مرسته نه کوله. د نوموړي پر ځای د نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف له ټاکنې سره چې مخکې د اوبو او انرژي وزیرو داسې وانګیرل شوه چې نور په دې هیواد کې کورنۍ سیاسي بحران پای ته رسیدلی. خو اوس د دې هیواد د سترې محکمې مشر افتخار چودري هم دا غوښتنه د دې هیواد له نوي صدر اعظم څخه کوي چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف دی د اداري فساد دوسیې راوسپړي. رویټرز خبري اژانس وایي په پاکستان کې د اجرائیه او قضایي قوې ترمنځ بحران د دې هیواد حکومت کمزوري کړی او واکمن پیپلز ګوند ته یې هم زیان رسولی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د زرداري حکومت دننه هم کمزوري دی او پر یو داسې ائتلافي تکیه کړي چې دوام یې کم دی. پر پوز هم د حکومت واک لوي ورځي بلې ته کمیږي او پر دې سربیره د زرداري حکومت نه دی توانېدلی چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او اقتصادي اصلاحات راولي. په راپور کې ویل شوي چې سختو سیاسي ستونزو او په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو نشتوالي پانګوال اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووزي. د رویټرز په دې رپورټ کې وړاندې ویل شوي چې په پاکستان کې کورنۍ تاوتریخوالی له یوې خوا بهرني فشارونه له بلې خوا اوس کورنۍ سیاسي بحران او د حکومت کمزوري دا هیواد له یو خطرناک وضعیت سره مخ کړي. رویټرز وایي پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې هم دوست نه لري. افغانستان د پاکستان پر استخباراتي ادارې پړاچوي چې د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري او د هغه وسلوالو مخه نه نیسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په داسې یو حالت کې ټول سترګې د پاکستان د حکومت فعالیت ته دي او د پاکستان د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنې ګرځي چې آیا پاکستان به وکولی شي له دې ستونزو سره سم چلن وکړي، آیا پوځ به بیا هم هڅه وکړي چې د دې هیواد پر حالات خپل سیاسي نفوذ زیات کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې آیا د پاکستان د اجرائیه او قضایه قوې ترمنځ به کړکیچ سر حل شي کنه. رویټرز خبري اژانس وایي دا مهال دې پوښتنو ته ځواب موندل اسانه کار نه دی او له همدې کبله په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې د یو باثباته حکومت د جوړېدو تمان نشي کېدی.
د پاکستان له سیاسي حالاتو د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته مخه کوو. پرون په دمشق کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نږدې کړۍ څلور لوړ رتبه غړي وژل شول. په چاودنه کې وژل شول. دا په سوریه کې په تیرو شپاړسو میاشتو کې د رژیم پر ضد وسلوال پاڅون له پیل راهیسې په دې رژیم تر ټولو شدیده ضربه بلل شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په دمشق کې په دې چاودنه کې د سوریې د کورنیو چارو وزیر ابراهیم شهار، د دفاع وزیر داود راجا، د هغه مرستیال آصف شوکت او په سوریې کې د بحرانونو سره د مبارزې د مدیریت مشر حسن ترکمنی ووژل شول. چاودنه پرون په داسې حال کې وسوه چې د درې واړه چارواکي د سوریې د کابینې او د امنیتي مقاماتو په غونډه کې په خبرو بوخت وو. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د استخباراتو د رئیس هشام بختیار په ګډون ګڼ شمېر کسان په چاودنه کې زخمیان سوي دي. دا په تیرو څه باندې شپاړسو میاشتو کې چې د رژیم په ضد وسلوال پاڅون پیل شوی دی، د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم تر ټولو ټینګ ګزار بلل کېږي. تر چاودنې څو ساعته وروسته د سوریې د دفاع نوي وزیر جنرال فهد جاسم الفرج په ټلویزیوني څرګندونو دا حمله یو تروریستي عمل وباله.
اننا اذ نحتسب من قضوا شهداء في سبيل عزة الوطن وكرامته نؤكد ان رجال قواتنا المسلحة
د ویل موږ هغه کسان چې د دې هیواد د وقار لپاره وژل شهیدان ګڼو. دا تروریستي حمله بس موږ وستوال ځواکونه د خپلې دندې د ترسره کولو، د پېښې د عاملینو د موندلو او د هغو کسانو د لاس لنډولو څخه مننه نه کړي چې زموږ امنیت ته تهدید پېښوي. د دغې پېښې مسؤلیت د آزادې سوریې پوځ او د اسلام لوا په نوم یوې اسلامپالې ډلې په غاړه اخیستی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د بشار الاسد کورنۍ له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د اوسپنې سوک په وسیله پر سوریه واک چلولی دی خو نور یې کنټرول له لاس څخه د وتلو په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیټ ویلی دی وضعیت په سرعت له کنټرول څخه د وتلو په حال کې دی. اوس دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه له نورو هیوادونو سره چې په دې ارتباط اندېښنه لري په ګډه کار وکړي او ممکن زیات فشار وارد کړي. د ایران د مهر خبري اژانس دغه حمله غندلې ده او وایي چې له تروریستي اعمالو څخه د بهرنیو هیوادونو ملاتړ به د سوریې حالات بې ثباته نه کړي. ایران په سیمه کې د سوریې د اوسني رژیم له عمده ملاتړ کوونکو څخه دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالین باور لري چې په سوریه کې په تیرو شپاړسو میاشتو کې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي.
بیا هم په سیمه کې هنتم کېږو. په پام کې ده چې امریکا او شل نور هیوادونه د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې په خلیج کې د ماین پاکۍ عملیات پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دغو عملیاتو هدف ایران ته د یو پیغام ورکول نه، بلکې د دغو هیوادونو ترمنځ د قابلیتونو او همکاریو د زیاتوالي ښودل دي. څه موده وړاندې ایران ګواښ کړی و چې که د دې هیواد پر خلاف د بندیزونو فشارونه زیات شي نو د هرمز تنګی به چې د تیرو د انتقال یوه مهمه لار بلل کېږي بند کړي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د سه‌شنبه په ورځ وویل امریکا او نور شل هیوادونه سشکال په منی کې خلیج ته نږدې د ماینونو ضد لوی عملیات پیلوي. پنټاګون په خلیج کې د دې عملیاتو خبره ورسله هغه وکړه چې ایران ګواښ وکړ چې د عرب په خلیج کې به د تیلو د انتقال بیړۍ ته لاره بنده کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویاند جورج لیټل وویل په خلیج کې د ماین ضد د کمپین په اړه سیمینار او تمرینونه به د سنبلې د شپږویشتمې څخه پیل او د میزان تر شپږمې نیټې دوام ولري. لیټل وویل د دې دفاعي تمرینونو هدف د منځني ختیځ په نړیوالو اوبو کې د کښتۍ د چلولو د ازادۍ څخه ساتنه ده. د امریکا متحده ایالاتو د خلیج په سیمه کې د ماین ضد د کمپین د لوجستیکي ملاتړ لپاره د یو ایس ایس پونس بیړۍ لیږلې ده او د ماین پاکۍ د کښتیو شمیر اتو ته رسېدلی دی. دا شان امریکا سیمې ته څلور د ماین ضد هلیکوپټري او تر اوبو لاندې بی پیلوټه کښتۍ هم لیږلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ښاغلی لیټل زیاته کړه د دې تمرینونو هدف ایران ته د پیغام لیږل نه دی، بلکې د تمرینونو مقصد په ګډ ملتیز فورم کې د همکاریو او صلاحیتونو لوړوالی دی. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړی دی چې د هرمز ستراتیژیک تنګی بند نه کړي. لدی وړاندې د ایران اسلامي جمهوریت تهدید کړی و که د دوی د اټومي پروګرام پر خلاف د بندیزونو فشار زیات سي نو د هرمز تنګی به بند کړي. د شان امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د سه‌شنبه په ورځ د پنټاګون له قوله ویلي و چې غواړي د قطر په یوه مخفي سیمه کې د میزایلو ضد رادار نصب کړي. یو امریکایي افسر چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي د دې سیستم د لګولو هدف په سیمه کې د ایراني توغندیو په وړاندې د امریکا او متحدینو د ګټو څخه دفاع کول دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د سهار اته بجې او څلوېښت دقیقې انکېدونکې دي. وړاندې ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام واورئ. خو اوس د ژوند رنګونه.